یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نوریاس نوریم دی ازادی رادیو پدی غرمنی خبری خبرونه که استاسو هر کلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده، کې مخاونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلې چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نسو رسېدلی ځکه د ډېر سختې کار وشي چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پوه سره مو هم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشلی کله.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګری ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال منی. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که در چه تازه در افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون در نوی تحصیلی کال لپاره در محصولینو در جذب نوملیکن اپایل کرده. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جس شوي محصولونو ته د عراق، کوردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصولینو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په ویلامي کې دغه شان راغلي چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څانګه هم پرانیستل شي. لدین اوړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوهې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وصل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نوي محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریکا چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان خزینه فعال او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک کې بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیت څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوهمه ورځ د کابل پوهنتون او هغه ټول دولتي پوهنتونونه چې نجونې کولای شوی پکې ګډون وکړي هغه پرانیستل شو. یو دلخوشي و، خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و. لا هم لشپاگم سنف ناپورت خواندی بند و چه دا تر طول و لوی هغه موضوع و چه حتی دیره کورنه سره چه زو آگیدم هاگوی پا دی اغول چه لحیوات نباید ووزی زکا چه اغوی انجونی چه پا نهم و لسم و وم و اتم سنفونو کی دی اغوی تعلیمی خدمات لاسرسی نلری روختیهی خدماتو تا نلاسرسی دیر کلیدی موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنی خدمات هم نشته روغتیایي. حتی په مرکزي ولایاتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمۍ سره مخ یو. په ډېر ښوونکي تښتېدلي، حکومتي دستګاه فلج دی، عامه خدمات په صفر کې وو.
مېرمن غفاري، دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوي دي، راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی؟
انګیزه ډیر واضح ده. اول دا چې په ټوله کې هغه مې خپل وطن دی، خپل وطن او خپل کور او خپل ځای مې دی، نو تګ راتګ باید راته مقید نشي. خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی، او افغانستان هغسې ټاپ هیډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو. نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو، او ما د خپل هغه لږ څه شناخت نه په استفادې که کولی شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم. نو دا یو هڅه وه ورته،
او دا توجه له افغانستان دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستان دننه مثلا داسې هڅه کړې وای؟
د افغانستان دننه زه درغلم، غلطه ما کار وکړ. زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ د یو آزاد بې پري او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلاجان ته یا قرباني ورکړې او د خپلو برنامه پالیسی او لپاره. نو ما نو غوښته چې بیا ځلې بل غړی مې د کورنۍ قرباني شي. هغوی مې وویسته او زما د وتلو تر ټولو لوی ستر لامن زما خپل کورنۍ وو. بیرته راتګ مې هم دې وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او تر ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیوالو توجه راواړول شي.
افغان خزینه فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وه.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکی دی، که مخاونني ول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د بانک ویلي په افغانستان کې سړي سر عواید د طالبانو له واکمنې دو سره کم شوي دي، او که حل لاره ورته پیدا نشي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي. علت څه دی؟ زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر په دې اړه غږولی دی.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بې باوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په سرخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې، او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا ده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده، او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګم ټولګینا پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد کړی چې موږ داخله سو په سر دي کې دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه را مسایده کړي د خلکو او د دولت ترمن چاندا د خلکو در دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړې دي، په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړی سر عواید او اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. هم داسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په اندر ډول روان شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونو وايي پر اوکراین د روسي برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو به لوړې شي. نور بل اسد الله لودین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لالوړان دي د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبري اعلان ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخبرواد هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د دې په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېمه برخه مخکې له مخکې په نيستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه، په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتین امریکا او کاریبین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر سیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بایې ناندرې راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تر یو حد د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډي خونی آنلاین ناشته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو چې و برخې د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیلو پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کول، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پرختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونې بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوړو خواو د ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزی بانک ټول هغه اشخاص او صرافیانو پولي شرکتونو ته چې دغه بانک جواز نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د جر قانون کې دوه خبر ورکړی. دغه بانک پیوی خبر پانه کې 4 ورځ ناوخت خبره کړی ویلي کيات اشخاص صرافیان او پولیس شرکتونو خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر جر به سره د قانوني چلن نمخې پر فعالیتونی بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیدو شرکتونو او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوه چې جر تر جر د خپل چارو د قانون کې دوه لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې چې خپل پولی راکړې ورکړي د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو لاله لارې تر سره نکړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو پنځه افغانۍ او زر پاکستاني کالدار څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله الدین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونې د برخې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي. وروسته به واورئ چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلی چې بزګران یې اندېښمن کړي دي. خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکي د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نشي کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشي لیکله بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز هم وایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنی حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه فارغ تحصیل محصلینو ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپلو مسلکو کې ښې ښې وظیفې برابره کړي ترڅو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر یې بل به بل شی بل به بل شی بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف هم وایي چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
د مال دغه ټول چارواکو دا هیله ده چې تل تر تله دغه نورو خلکو ته هم دغسې وظیفې پیدا شي او دغسې نور په نورو خلکو باندې هم دغسې تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نورو خلکو هم دا هیله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نورو هم دغسې تعلیم ته ورکړو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده، انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کوي، انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 422 11 24 15.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
حق محمد د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرز ورګډ شوی او شایي د نور کلونو په چیرې ساش کال هم د غنمو فصل د دی افات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی یي سرخي خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اتیا فیصده تاوان ورته کې د غنم داسې ده. مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې د غنمو په باره کې، خو بالکل نه ده کړې په هېڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا دا د غنمو یا دا د نورو انسانانو تر اوسه ښه نه دی کړی، نو دی وایي موږ یو
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې ده دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کیږي، یعنی د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وای د بنج اواز خو پیدا کیږي، خبره نو دغه چې راپورت چې دغه نومان وینې داسې کې لکه نری وریج شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله لمنځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سش کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي د کارې باسې، داسې چې اوس چې دا رقم پاتې سي د وایو شي اوس خصمېږي کنې، نو برخه کمزوری کوي، نو چې په خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه وي ورمعلوم، یا چې داسې یو ترتیب وي ورمعلوم یو څوک یې وروشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي یا په اوبو کې ور علاقو داسې دوا چې د مرض سه وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر زبیح الله زیارمل د اصلاحو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څپلاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان و هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه:
السلام علیکم، ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښن اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بادرست ولایت غورمایشي ولسوالۍ تاسو سلامونه تاسو ته وایم، او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ غندو دغه موږ منځکا بل خصوص موږ منځکا د بادغیس ولایت دا چې د وبم لري یو د مرغا ورته هغه مسم خیرت خانه چې د دې سره د تنور د خلک د مختار دي موږ دا غیر د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کدا د افغانستان خلکو ته وای دا یو ډیر غریب دی تولید یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای روزګار نیم دا چې خلک ډیر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او چې الله نن د ماشان ډوډۍ نه لري.
زما له خوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
ل اسد الله لودین مننه په افغانستان کې غرمه 12:30 بجې شوې دی برخه کې د نور بس د ژوندې خبرونه لرو په څو شیبو کې زمو همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په تیارې خزو د حقوقو په اړه خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلد مورز په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو وضعیت ناوړه خوده ویلي چې لکه امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې د هیواد د بشري حقوقو ډیر په شاته کړی دی. خو تر هغه مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پونتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه فایل کړې. د پونتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کوردستان سیمې په سلیمانک ښار او قرغزستان کې په امریکایي پونتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پونتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له انلاین لارې د زده کړو زمينه برابر کړي. خبر پڼې لمخې په افغانستان کې د امریکایي پونتون پاتې محصلینو او استادانو اداري کارکونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګنده کړي چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده. که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یوه برخه کم شوې ده. ملګری ملتونه وايي پر اوکراین د روسیې برید د سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیه د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبري وکړه او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغه سیمه ته ورشي چې د روسیې د برید لامل زیانمن شوی دی او د اوکراین بهرنیو چارو وزیر او د هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور شو، د مشرتابه له څوکیو څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې شذې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد له بشری حقوقو د طالبانو سرغړونه راټوي. مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنی چارو وزارت کلنی راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیشنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي شینکی کړو خیل او د شوزو د حقوقو مدافع اوجی امیل ملمنی دی. او ردونکو که تاسو غواړئ چې مشته خپل پښتنې پرېږدي او یا هم زموږ لمیلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو کولای شئ چې مشته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم اردو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرح لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستي پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لاره لمش سره وصل سوی ده. اوجی جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه استاس خو غوړیدم کوزه مینا او درنش
سلامات اوسی. اوجی جان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشت کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه ویني چې په افغانستان کې رامسته سوی دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوین زلاړو، د خلک بالکل بیروزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، خی د کارامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لار کوي، خلک چې څونه مشکلات پوری څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هسته او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي او غواړي چې دا وطن پریدي او لار شي چیرته کې یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنشته دي، خلک ورکیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپل هم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري یو ورځ شپې یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه شانکار نه دی که پیسې ونه لري. نن سبا ډیر کم خلک نغدي پیسې لري.
اوس اوجی جانی، تاسو د عمومي وضعیت مشتیات کړ، که په ځانګړې توګه د شوزو په برخه کې خبرې وکړو، شدي له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د تر اتم تر شپږم ټولګي پور تنجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او په ډیری برخو کې شدي بی دندې سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې نور کار نسته مرازي کارته، او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یو برخه لري چې د ګڼو کورنیو ښځې هم بې معاشه سوي دي او دوی نسي کولای چې کار ته ولاړ شي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسائل دي چې باید وویل سي یاد سي چې په عادي ژوند کې د ښځو پر ژوند باندې تاثیر کړی دي؟
مننه کوم. خبر بدلته ده چې شزی تر ټولو زیات ځانمن کیږي. فکر وکړه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی وزره کیږي، نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم او د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نواخسته شو، دا د کولای شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې وګپو وګه خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امبار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دې ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتی خال خال د ګوت پښوار په ځینې ځایو کې شته دي، اما ډیر خلک بزګار شول، کاري مو سید عمل لري، ماش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي. میرمنې بیا تعلیم چې تی نه واخیستل شو، دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوږی جان، ستاسو ژغ کاته سو که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ تاسو ژغ واورو. بله، ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي، بند راځي. تاسو خبرې وکړئ، مهرباني. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه
راځي.
بله، اوس سم سو. اوس هم سم ژغ مو سم نه راځي. بلی، ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي. او ژی جانې، تر هغه وخته پورې چې تاسو تر یو ځای پورې رسیږئ او ستاسو موقعیت سمیږي، زه به بیرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅې کوو چې له خپلې دوهمې میلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو. او ژی جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟ ستاسو ژغ فکر کوم چې اوس به تر اوسه تاسو خبري وکي. بله،
خبر درته ده. تعلیم مسله ډیر مهمه حیاتی ده، په دې کې چې د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره د سي برخورد کې دا ډیر خطرناک ده، ځکه چې میرمنه که یو ورځ د تعلیم نشاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دا دغه مسیر د تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده، او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سط عادي
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع کیږي. او ژی جانې، په ډېرې بخښنې سره، موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بیرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بستی روان دی. زه ملالی بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خپرونه کې له موږ سره د بشري حقوقو مدافع اوژی امیل میلمنه ده. اوژی جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟
بیخی
ډیر ښه. مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو، نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نو
بلی او جیجانی بلی او اوس استاز خبری اورو زما پښتنه دغه و چې د بل پښتنه بل تاسو دغه وکم چې شزی په بیلابلو وختونو کې راوتلې دي دوی اعتراضونه هم کړی دي د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړی دي په ورستی پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه سوی و د راپورون لمخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوی و خو هلته شوزو ځنی داسې په پیښو وسو چې ویډیوګانې راووتلې په دغه ویډیوګانو کې ښکاری چې شځې هلته بینرونه شکوي هغه خبراسي بینرونه چې هلته لګیدلې دي هغه شکوي او بیا ورسته راپور راغی چې طالبان د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لاسو زیاتې شځې انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي چې د شذو ژغ واورېدل شي
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکت هم ډېر خطرناک دي وی چې کله څو پوری معلومه نه ده چې څه وړي څه کوي څنګه ساتي څه برخورد کوي د خپل یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دی خلک ترکېږي خلک ورل کېږي ورکېږي فنا کېږي نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل طرفور خې باید حکومتونه ولسونو جوړه وساتي حکومتونه باید خدمات وکړي حکومتونه سره مو خبرو کې نه حکومتونه معلوم نه دي دوی نه خلکو ته ډاډ ورکړي نه امید ورکړي چې سبا به څنګه کیږي مونږ به تاسو ته څه وکړو دا خو ضروري خبره ده مونږ بیخي په یو جزیره کې کې اوسېږو چې وحشت دی بیخي نه قانون دی سره نه یو نظم دی نه حکومت زمونږ پروا لري نه زمونږ ژوند هغه حالت پوښتنه کوي جهان ګوري تماشا کوي پی خبره کوي آماده چې ورځ تر بلې زمونږ حالت ښه کیږي نه او لا هم همداسې په ودرېدلې دي واقعا دا د زمل وړ نه ده ډېر سخت ده هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی داسې چې په نړۍ کې مونږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي دا واقعه لري دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشاله شي یو امید پیدا شي یو هیله سړی ولري
او ژیجانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو پر وړاندې جدي سرغړونې شوی دی خو طالبان دغه خبره ردوي دوی دا ټول راپور رد کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیشنو ته بیرته درد جواب ویل کیږي د طالبان د حکومت لخوا آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای شي آیا دا باید په بل طریقه باندې حل نسی باید طالبان حکومت کښینی پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي په دې اړه باندې تحقیقات وکړي
خبره دلته ده زه هم دا ما سره جرګه ده کوم ورځ نشي به په وخت رسیدلې دي هم دا کوم خبر چې بيخي عيني وخت د ټول خلک ګوري مونږ چې دلته وسیږو مونږ باندې دې ورته یعنی تو باور که چه دوی پی یو کلمه باندی اندسی تلویزیون ترازی او اغا سراسر رد کی حقیقت نلری دی دنیا داری او پا دی خو خلاصی که نه دا خو دی غلط برخورد دا رقم تکراره او تکراره نمیشه ایس اغا خپل کم کار چه شوی دی و کم واقعات چه طول دنیای بوری بوش خو اغا نری بوش بیر پی پرمختک کری دی او دسی نده چه افغانستان سره به هیڅ کوم ارتباط نه لري او د ټول نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه اوس تخنیک ساينس ټیکنالوژي دومره په شرط کړي خلک مستند دي او ارڅو وجود لري دنیاي ګوري او ای تحقیق کړي وي سیندنه کړي واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې کوي د څه خونه دي چې دا راپور به بی بنیاد ای او هوایی او خبرې چې مستند شوی نه نو دی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډیر سترګي سره هغه چې ټول خلک مو چې ټول ویګو چې دا کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو ګورو اینی واقعیت دی هغه فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقات نه لري خبرې دي بی بنیاد دی او دا درواغ دی دا واقعیت نه لري او اصلا د څه کار نه ده شوی دا اول ورځ نه تر نه پورې دا خبرې کوي زه وایم چې بلاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي افغانان خو اوس هم دلته اسیر نیول شوي دي دلته یو د مجبورۍ نه دا هر څه په موږ کېږي غږونه خو پورته کوو مجبور یو اما اضافه ته باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نشي کولی
او
هم ډېره سخته ده
بله
تر کومه پورې بلې چې دا ظلم دا
بله او ژجان بل پښتنه په پدې اړه درڅو خو کوم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څور د مخکې ویلو چې د شذو او جنو د حقونو پر وضعیت باندې اندیشنه لري او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځنی بندیزونه لګیدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیاي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو ماتو څخه د شوتو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندیشنې وړ غني؟
بالکل بالکل سل په سل کې د ټوله دنیا ورته اندیشنه لري مونږ خپل په ډیر بد حالت کې یو یعنی روغتیاي خدمات ته لاسرسي نه لرو یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریدي نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمنه ودریږي سړک ته نه ټکسي ورته کوي ځکه هغه مېریږي هغه تعدید کیږي هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نشي منه کیږي بل صحت له لاسه ورکوي نارینه نشته نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان دا خو خبره پدې کې ده چې هر یو خپل کار ولري نو د سخونه کیږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نشي هغه نه پوښتنه کوي بیا لري ځای ته خو بيخي نشي تلای دا خو لوی ستونزه بیا شوه نو غیر دغه نه روزمره خپل کاروبار خپل غستون زی هغه مشکلات د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي یو وخت ولې شو چې خپل لاړ شي خپل امکانات خپل ترلاسه کړي بیر دي چې یو څوک وي ورسره خو اوس هغه نشي کولای اوس محدودیتونه ډیر زیات شوي دي اته سرویس کې هم چې چوکي سو چوکي چې دوی ورته اختصاص ورکړي دي هغه چې ډک شي بیا نو خزر چې څومره نا وخت هم شي موټر ته نه پریدي سرویس ته نه پریدي چې پورته شي دا ټول ستونزې دي مشکلات دي یعنی دومره چې میرمنې زوريږي ټول زوريږي د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم ځوان نارینه کزینه ټول په غم کې دي په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دي سړی بيخي حیران پاتې خسته کیږي نو د دې سي ژوند نه یو سرنه ستونزې دي یو سرنه غمونه دي هر شپه دوی کې یو د یو میرمنو د خپګان لپاره یو نوې فرمان راو باسي یو نوې خبره و باسي چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولای شي چې څنګه کې یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوښتې یار اورسته وګړي یو نوې خبره بیا و باسي چې د سید باید وشي اسی باید وشي نو خبره پدې کې ده چې دا حکومتونه کا هم دې ډول روان وي زه فکر کوم چې دا به دوام ونه
او ژیجانی په افغانستان کې د طالبانو له خوا د شذوب د حقونو د نقص او همدارز له حقونو څخه د سرغړونی په اړه باندې د بخښنی نړیوال سازمان هم ویلی یو څور زمخ کې چې نړی باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذو حقونه یو سره کر شو ټاکی. آیا تاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای شي چې پر طالبانو باندې د شذو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي که دا ډول کې دای سوای تر اوسه پوري باید طالبانو دا خبره نه وای منلي؟
بالکل
که څنګه؟
ولا څه کوم چې دا غونه پورته کول فشار راوړل دا هم بي تاثیر نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وي زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي، خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې لاړ شي او واک قدرت چې څنګه ساتل کېږي د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقي د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته له منځه تللي هغه ابتدایي حق موږ نه لرو. موږ باندې د ژوند ساحه بحقیقت شوې ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي، مګر دغه ناری سوري ولې تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای کې.
ش او څنګه کېدلای سي وږي جانې چې عادي افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی غوژ د دوی غوژخت غوژونی ولای سي؟
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسان به ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ولې بس چې ډوړې نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا وزه وژل کیږم، دا کار نشم کولی. پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلند کیږي، د دې نه یریږي. دا مشکل شته دی، هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس را ډېره شوې ده، دا ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې خبرې نه یریږي، ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي، ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پاک چیرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې په یو وخت معلومېږي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا هم سخته ده واقعا، دا په خپل خلک خلک یې ایرولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي، دا به ډېر خطرناک وي. څه باور
وکړه
ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه او جی جانی چې تاسو وخت وو استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره غډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي، او ردونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره غډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د اوجی جانی څخه مننه پر خدای مو سپارم.
خندکړم په